آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درانو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنای د امریکا غاق آشنا رادیو د سهارنی خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې د مبارزې په نړیوال ائتلاف کې د امریکا د استازي بریټ میک ګورک استعفا بی همته شوې ده. ولسمشر د شنبې پر ورځ په ټویټر ولیکل، زه دغه استازي نه پیژنم او د ولسمشر دغه استعفا غیر مهمه پیښه وبلله. د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې د مبارزې په نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازي بریټ میک ګورک د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي اقدام پر احتجاج کې چې امریکایي عسکر له سوریې څخه وباسي استعفا وکړه. د امریکا د بارنو چارو وزارت د شنبې پر ورځ ویل چې میک ګورک د دسمبر د میاشتې په پای کې به خپل دنده پای ته ورسوي. امریکایي رسنیو تیرونی راپور ورکړ چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان هم خپل نیمایي ځواکونه وباسي، خو ټرمپ تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د سوریې څخه د امریکایي عسکرو د وتلو د اعلان سره سم د امریکا دفاع وزیر جیم میتس د استعفا نه وروسته میک ګورک دوهم امریکایي جک پوړی کس دی چې له سوریې څخه د امریکایي عسکرو د وتلو پر سر د خپلې دندې استعفا کوي. د انډونیزیا په یو ټاپو سماټرا کې د وور غورځونکي غره یا آتش فشا په نتیجه کې د سونامي د څپو له امله د مړو شمېر 222 تنو ته رسېدلی دی او د ټپیانو شمېر شاوخوا 200 څخه زیات شوی دی. د انډونیزیا د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې ویان پورو نوکورو ګوهو وویل، لږ تر لږه 222 تنه مړه سوي دي، شاوخوا 900 نور ژوبل سوي دي او 28 تنه تر اوسه ترې تم دي. هغه وویل باور کی چې د مرګ ژوبلو شمیر به تر دې هم ډیر وي، ځکه چې ټول قربانیان تر اوسه نه دي معلوم سوي چې چیرې دي او ټول روغتیايي مرکزونه هم د قربانیانو بشپړ فرستونه نه دي وړاندې کړي. د انډونیزیا په دغه ټاپو کې د شنبې او د یک شنبې په شپې دغه زلزله کې د مړو شمیر کې مسلسله او په دوامداره توګه اضافه کیږي. د انډونیزیا د سرې میاشتې په یو بیان کې ویل شوي دي چې په داسې حال کې چې د سونامي په اړه ارزیابي روانه ده، نګورو زیاته کړه چې زخمیان او مړي نور ځایونو ته وړل شوي دي. په سلګونو کورونه، نو هوټله، 350 کښتۍ او یو شمېر موټر او نور نقلیه وسیلې هم خرابې شوي دي. نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
د انډونیزیا په جاوا او سماترا ټاپوګانو کې د سونامي له راتلو وروسته د ژغورنې هلې ځلې پیل شوې دي. د انډونیزیا ولسمشر جاکو ویدیتو دولتي ادارو ته امر کړی چې مرستو ته ورودانګي او ویلي چې د پاوز مشر سونامي ځپلو سیمو ته رسیدلی.
د ټولنیزو چار اداره او د پاوز مشر د مخه لاسمې ته رسیدلی دي. ما هم نن د ټلیفون له لارې د مړو د شمیر پوښتنه وکړه، خو یقینا چې د مړو شمیر به لوړ شي.
دا د انډونیزیا د بانتن ایالت په سرنګ کې د سونامي له وجې اوښتي تاوانونه دي. اوس هم لا په سرنګ کې د سمندر څپې ډېرې لوړې دي او ډېر کم خلک لیدل کېږي چې سونامي ځپلو سره مرسته کوي.
د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی د څلورو هیوادونو په سفر روانیږي. د دې سفر په ترڅ کې به د بارنو چار وزیر افغانستان، ایران، چین او روسته د افغانستان د سولې د بهیر او د دې هیوادونو سره د پاکستان د اړیکو باندې خبرې وکړي. د بارنو چارو د وزارت بیان ویلي دي چې شاه محمود قریشی به د دغه هیوادونو لوړپوړو مشرانو سره خبرې وکړي. د سفر هدف د ګاونډي هیوادونو سره اړیکو په پراخوالي باندې هم د خبرو موضوع وي. د بارنو چارو وزارت بیان وویل چې بدل سوی سیمایز او نړیوال وضعیت په اړه به هم خبرې اترې وي او دغه ورځ د افغانستان د سولې په اړه به هم د وروستیو پرمختګونو به هم د ملاقاتونو موضوع وي. ترجمان زیاته کړه چې د افغانستان د ستونزې حل د افغانانو ترمنځ د سولې د لارې ممکن دی او نړۍ د پاکستان هغه دریز منلې دي چې د افغانستان د مسلې یوازنی حل د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي. د ترکیه حکومت په پام کې لري چې د سوریې سره په پوله خپل ځواکونه میشت کړي. د ترکیه حکومت خبری اژانس ویل دي چې په سرګونه پوځي موټری سره ته پلار دي. د پریکړه برس لاغه کې چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلی وو چې د سوریې په شمال کې د جمهور رئیس ټرمپ لاغه پریکړه سره چې له سوریې نه به امریکایي ځواکونه باسي، د کوردی جنگیالو پر وړاندې به عملیات ودروي. د خبرو تفصیل د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل په مکې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ته دا هم لومړی رپورټ د ملي امنیت دوه پخوانی رئیسان امر الله صالح او اسد الله خالد د دوه مهمو امنیتی وزارتونو وزیران ټاکل شوی دي. امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت سرپرست او اسد الله خالد بیا د ملي دفاع د وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. بل لور ته سیاسي څیړونکي بیا داسې انګیري چې ولسمشر د دوی ګمارنې د خپلو ولسمشریزو ټاکنو لپاره کړي دي. رحیم ګل ساروان پام دی اړه رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن غرمه د ملي امنیت دوه پخواني رئیسان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته معرفي کړل. ولسمشر غنی د زرغون بهیر مشر امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت سرپرست ټاکلی او د یو بل حکم لاري پارلمان ته د رایې اخیستو لپاره هم معرفي کړی دی. اسد الله خالد چې د ملي امنیت پخواني رئیس او د ملي دفاع وزارت سرپرست ټاکل شوی دی. اسد الله خالد هم ملي شورا ته پیژندل شوی ترڅو د باور رایه واخلي. ارکه څه هم دا نه دی ویلي چې د دوی دواړو ګمارنې په داسې وخت کې د کوم لاملونو له امله شوي، خو سیاسي شنون کې بیا وایي چې د امر الله صالح او اسد الله خالد ګمارنې د ولسمشر غنی د انتخاباتي هلو ځلو برخه ده او دوی دواړه د ولسمشر د مخالفو کاندیدانو د تقوی لامل کېدل.
ولسمشر د لنډ موده کې خپل یو شمیر انتخاباتي کمپاین اړوند ملګري خپل ټیم ملګري للاس اور کړی دي، نو ضرورت دی ته چې هغه تشه ډکه او په دې اړوند هغه افراد ځان سره ملګري کوي کوم چې د چا څخه چې دی په ټاکنو کې د خطر احساس کوي. د لنډ موده کې عمر داوزید حکومت برخه وګرځېده او همداراز د دوه افرادو راوستل تر ډېره بریده پورې هغه انتخاباتي ټیم لپاره او انتخاباتي کمپاین لپاره د تکړه مهرو پیدا کول او د دوی په مرسته باندې خپل انتخاباتي کمپاین مخ ته
د امنیتی چارو کارپوهان بیا وایي د ملي امنیت دا دواړه پخواني رئیسان چې له طالبانو سره د مخالفت واضح دریځونه لري په امنیتي مهم وزارتونو کې نوې ګمارنې په یو ډول د سولې د روانو هڅو تتې ښودل دي.
چې وی خواته د صلح پروګرام شروع ده او بلې خواته بیا امنیتي سکتور ته داس اشخاص ورکول کیږي چې هغه د طالبانو سره په جګړه کې یعنی خلاف د طالبانو د اته خلاف د پروسه د صلح دي. باز ځای کې د دوی مونږ هوریدلی دي چې دوی د دغه پروسه خلاف هم دي. دا په ټکر کې ده، دا په ټکر کې ده او دا زه داسې فکر کوم چې د صلح د برنامې په وړاندې یو توتیه زه فکر کوم چې ایجادېږي.
یو شمېر عام وګړي وایي که له طالبان سره سوله نه کېږي نو په امنیتي سکتور کې د صالح او خالد شتون مهم دی.
ایسای او د پاکستان او د طالبانو په ضد دي، په دې چې پکې په ضد نه وای په دې به څو پرې حملې نه وي شوې. ماګام زما په نظر دواړه شایسته دي دې څوکۍ ته.
دا ګمارنې په داسې حال کې کیږي چې ځینو رسنیو راپور ورکړی دی چې د امریکا متحده ایالات به خپل وزر سرتیري له افغانستان وباسي. ولسمشر ماڼۍ د دغو امریکایي سرتیرو د احتمالي ویستلو په تړاو ویلي و چې په امنیتي ځواکونو به تاثیر ونه لري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې هم واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی دی و فرمان په ترڅ کې اسد الله خالد او امر الله صالح د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نوماندانو په توګه معرفي کړل. د جمهور رئیس په دې اقدامو د ولسي جرګې د غړي عبدالقادر ځاځي نظر اخیستی. هغه د دې اقدام په اړه د امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل:
تغییر او تبدیل دا خو د ولسمشر صلاحیت او دا یو اصل ده په نظام کې او په حکومتداري کې، لیکن دا چې په دې وخت کې دوی راځي په فکر کې دا ګرځي چې دوه موضوع باندې دي. اوله خو د انتخاباتو په درشل کې د خپل ولسمشر غني کاندید ده او د په دې وخت کې معمول د ټول سیاسي او ټول کاندیدان په نور نړۍ کې هم خپل ولسمشریز او ټاکنو په درشل کې ځینې تغیرات واردوي او ځکه ورکوي. یو خو دا موضوع ده، دوه موضوع د صلح موضوع هم چې ډېره زیاته تیز روانه ده. هغه دا ده چې ولسمشر غني او په څنګ کې زموږ ستراتیژیک ملګري امریکایان دوی دواړو غوښتل چې په دې دواړو امنیتي سکتورونو کې بلکې درې واړو کې دوی د باور خلک ولري. څونه چې ماته معلومات اسد الله خالد او امر الله صالح امریکایانو ته ډېر نږدې خلک دي او عربي هیوادونه د اسد الله خالد سره روابط لري.
بله.
نو زه فکر کوم دویم دلیل بیدای چې د سولې مذاکرات په اړه باندې خبرې تر روانې دي په امنیتي سکتور کې باید بدلون راغلی وای او د امریکایانو او د ولسمشر غنی د خوښې خلک باید دلته راغلي.
بله. که چیرته د سولې موضوع د پاکستان پورې تر یوه حده وتړل شي نو اسد الله خالد او امر الله صالح هغه دوه څیرې دي چې د پاکستان ضد سیاست په لرلو هم پیژندل شوي دي. نو په سوله کې به د دوی رول څنګه ګوري؟
یو فیسبوکي خبرې دي چې ځینې وخت په ټویټرونو او فیسبوکونو کې د دواړو نوماندانو خپل څرګندونې کړې دي د پاکستان ضد یا د نورو مسایلو کې.
بله.
او یو بیا د حکومت پالیسی ده چې د حکومت پالیسی حکومت چې دوی راوسی دی لپاره بیا نه دی راوسی چې دوی به هغه ټویټر او فیسبوک جګړې ته ادامه ورکوي. دوی اوس د یو نظام او د حکومت په چوکاټ کې راځي مامورین کېږي او دا به د امریکایانو او د حکومت د نظام په خوښه باندې هر هغه پالیسی چې دوی مخکې وړي حکومت یې مخکې وړي امریکایان یې مخکې وړي د سولې په اړه دوی مجبور دي چې هغه په مخکې وړي. لیکن نن ورسره راغله د دوی مامورین سوله عجیبه خبر هم ده خو سیاست ته ما لپاره عجیبه نه ده ځکه سیاست کې دا بدلون راځي. لیکن زه فکر کوم چې دوی به د ټویټر او فیسبوک جګړې ته خاتمه ورکړي.
بله. ځکه چې یو سیاسي دریز دی یو د نظام پالیسی ده. فکر کوي چې په نظام کې په لوړ څوکۍ کې کار کول به د امر الله صالح سیاسي دریز بدل کړي د اشرف غنی په وړاندې؟
د ما خپل تحلیل خدا ده چې کزه ولسمشر وای ما دا ټاکنه نه کولی ځکه هغه کسان چې یو ځل ازمایل شوي دي او ولسمشر ته سپکاوی کړی ده او د هغه ټول پالیسي مخالف خبرې کړي نو دا نشي کېدلی چې په اوسني سیاست کې د ولسمشر دایمي ملګری شي. دا چې اوس ګورو چې ولسمشر ښه ګیم کړی ده او راتلونکي ولسمشریز انتخابات کې دوی څنګه استفاده کوي شي او کنه کېدای شي په دې ګیم کې دای ناکام شي خدای نه خرڅه او دا لړې ته نه بلې خوا ته لاړ شي. دا سیاست دی سیاست کې دا شطرنج او ګیمونه شته دي. نو ګورو چې د چا په ګټه به شي خو زه فکر کوم چې خصوصا امر الله صالح هیڅ کله د ولسمشر کېدلی نه شي او هغه په راتلونکي سیاستونو کې به هغه خپل پلوي کوي خپل طرفداري به کوي ځکه دی د یوې ډلې پورې تړلی سړی ده د یو ګوند پورې تړلی سړی نه دا هیڅ کله نه شي کولای چې د خپل ګوند او د ډلې نه واوري. دا چې اوس څه تعهد سره کړی دا به وروسته معلومیږي چې دا ګیم څوک کوي آیا د امر الله صالح په ګټه تمامي کی او که د ولسمشر غنی په ګټه تمامي کی.
ډیره مننه زازه صاحب کور ودان
کور ودان نشنا
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وی چې د راتلونکو مالی کال په بودیجوي سند کې د عامو خلکو نظریه نه دی اخیستل شوی او سیاسيون او لوړپوړي چارواکي توانېدلي چې په خپل ګټه انکشافي پروژې ترتیب کړي. لیمینیازی له کابل په همدې موضوع رپورت را لګلې.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي چې د تیر مالی کال په انکشافي بودیجه کې فساد، سیاسي نفوذ او د عامو خلکو د نظریو نه موجودیت د دې لامل شو چې د خلکو اقتصادي وضعیت کې د پام وړ بدلون رانشي. دغه بنسټ د یو شمېر نورو مدني ټولنو سره یو ځای د 1999 مالی کال د انکشافي بودیجې سند په اړه یو تحقیق کړی چې له مخې یې دغه بودیجه 30% غیر واضح بلل شوې ده. د یاد بنسټ یو غړي ناصر تیموري وویل په دغه بودیجه چې وی سنات کې د عامو خلکو نظریې نه دی اخیستل شوی او سیاسيونو او لوړپوړي چارواکي توانی دلی انکشافي پروژې د ځان په ګټه لوي ولایت څخه بل ولایت ته ولېګدوي.
در دو ماه گذشته یافته های ما نشان میده که مسئولین بلندپایی دفتر رئیس جمهور
په تیرو دوه میاشتو کې زمون موندنې ښیي چې د جمهور رئیس د دفتر لوړپوړي چارواکي ولایتونو ته سفر کوي او خلکو ته د هغوی د نوو پرختیاي پروژو په اړه ژمنې ورکوي او تدارکاتي وسکه شامل نه دي.
افراد بسیار نزدیک به رئیس جمهور انجام شده.
در افغانستان مالی وزارت د 1390 مالی کال لپاره 399 میلیارد افغانی بودیجه ځانګړې کړې ده چې 1.3 میلیارد انکشافي بودیجه ده. د مالی وزارت وایي چې د راتلونکي مالی کال بودیجوي سند د مدني ټولنو د استازو، اقتصادي کارپوهانو او عامو خلکو د نظریو په پام کې نیولو سره جوړه شوې ده. د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدي امریکا غږ ته وویل
دا بودجه ولسی بودجه ده، د ولس لپاره جوړه شوې ده او د ولس د پراختیايي اړتیاو په اساس باندې جوړه شوې ده. دا چې دوی وایي چې نامساوات او دا پکې شته، په دې حقیقت د خبرې دا دی چې ټولو ولایتو ته یا ټولو سکتورونو ته یا ټولو وزارتونو ته یو شان بودجه خو نشو ورکولی، نو نابرابرۍ پکې شته، اما د عدالت په اساس باندې. نو د دوی نظر ته په ټول احترام سره ما مخالفی مور سره او نظر بیا اساس بوله.
د مالی وزارت 13 میاشتې نوی مالی کال بودیجوي سند مشرانو جرګې ته وړاندې کړ چې له تصویب وروسته دغه سند ولسی جرګې ته استول شوی او دا مهال د دغه جرګې تر بحث لاندې دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د نړۍ په اړه هم رپورټونه درته لرو. د انډونیزیا په یو ټاپو کې د اور غورځونې یا آتش فشان په پایله کې د سونامي څپو لږ تر لږه 222 کسان وژلي او شاوخوا 250 نور ژوبل کړي دي. چارواکو ویل چې 10 کسان تر اوسه تری تم دي. په دې اړه نور معلومات په رپورت کې اوري.
د انډونیزیا په جاوا او سماترا ټاپوګانو کې د سونامي له راتلو وروسته د ژغورنې هلې ځلې پیل شوې دي. تر اوسه د شاوخوا 118 تنو وژل کېدل او د سلګونو کسانو ټپي کېدل تایید شوي دي. خو د انډونیزیا ولسمشر جاکو ویدیتو نن یکشنبه وویل چې د سونامي له وجې د مړو شمیر به یقینا لوړ شي. ښاغلي ویدیتو دولتي ادارو ته امر کړی چې مرستو ته ورودانګي او ویلي چې د پاوز مشر سونامي ځپلو سیمو ته رسیدلی.
د ټولنیزو چارو اداره او د پاوز مشر د مخه لاسمه تر رسیدلې دي. ما هم نن د ټلیفون لاره د ملو د شمیر پوښتنه وکړه، خو یقینا چې د ملو شمیر بلوړ شي.
دا د انډونیزیا د بانتن ایالت په سرنګ کې د سونامي لوجې اوختی تاوانونه دي. اوس هم لا په سرنګ کې د سمندر څپې ډیر لوړې دي او ډیر کم خلک لیدل کیږي چې سونامي ځپلو سره مرسته کوي.
زه ویدوم سونامی دقیق هغه مهال راغله چې زوی می د هوټل دروازه بند کړه. زه نه پوهیږم چې شی زما په لاس ولګیده. ډیر خوږیږي، زه لږ زخمونه لرم خو د میړه می پښه ماته شوې ده.
انډونیزیایي چارواکو په ساحلي سیمو کې اوسیدونکو او سیلانیانو ته خبرداری ورکړی چې د دسمبر تر 15مه پورې له ساحل څخه لري اوسي.
سنسور یان اډا دی چیکلس بانتن
د ټولو راټول شوی معلوماتو څخه څرګندېږي چې سونامي د آنګ کراکاتوا د آتش فشان د فعال کېدو له امله رامنځته شو.
د آنګ کراکاتوا ټاپو په یو داسې سیمه کې راڅرګند شوی چې پخوا هلته د کراکاتوا آتش فشان وو او په 1903 کې له منځه تللی و. دغه ټاپو په لومړي ځل په 1920 کال کې راښکاره شو او له هغه راهیسې مخ په لویدو و.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوي. د برتانی او فرانسې مقامات د سیاحت پایل کړی دي او وی کله چې امریکا د سوریې د شمال نخپل اسکر راوباسي، نو څنګه بلته د داعش په ملیشو باندې خپل نظامی فشارونه ته دوام ورکړي. د امریکا خبريال په دې اړه رپورت لري.
برتانیا او فرانسې وایي د دې نیت لري چې په سوریې کې به هم هوایي بمباریو او هم ځمکنیو عملیاتو ته دوام ورکړي. د دغه دواړو ملکونو حکومتونه کوشش کوي چې دا ځان ته هم معلومه کړي چې د سوریې په شمال کې د ترکیې نظامی هدف او مقصد څه دی. هلته په هغو سیمو کې د کردانو د وای پی جی قواوې چې په سوریې کې د ډیموکراتیک قواوو اصلي او مهم جز دی او هم د داعش په ضد د غربي ملکونو د قواوو یوازینی متحد دی، مګر تر اوسه پورې ترکیې قواوو د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې چې د کردي قواوو په کنټرول کې دي د امریکایي عسکرو د موجودیت په وخت کې د حملو نه ډډه کړې ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دې خبرداري ورکړه چې ترکی قواوی به د سوریه په شمال ختیځ کې دغه کوردی قواوی وځپي، ځکه چې د کوردانو دغه قواوی په ترکیه کې د کوردانو د کارګر د ګوند سره چالته په ترکیه کې د درې لسیزې کېږي چې د حکومت په ضد مبارزه پیل کړې نږدې اړیکې لري، لاکن کوردی مشران د دې هیله لري چې اوس به هم امریکا په ترکیه باندې خپل فشار ته دوام ورکړي او ترکیه به له دې نه منع کړي چې په هغوی باندې حملې پیل کړي. په لندن او پاریس کې د دفاع د وزارت مقاماتو سره دا یو مهم سوال هم شته دی، او هغه دا دی چې د احتمال شته چې وای پی جي قواوې به د دې قابلیت ولري چې د داعش د ملیشو هغه 800 قیدیان چې د دوی په لاس کې دي هم پکې زیات د غربي ملکونو دي په حفاظت کې وساتي او کنه. کوردی مقامات هو د دې خبرداري ورکړې او ویلي دي کچري ترکی قواوی په دوی حمله وکړي نو دوی بیا د دې اطمینان نه لري چې د قیدیان دي محفوظ پاتې شي. په دغو قیدیانو کې دوه د برتانیې هم دي، په هغوی باندې د دې الزام لګېدلی چې هغوی د غربي خبریالانو او د مرستې د کارکوونکو په شکنجو او قتل کې لاس لري. په هغې کې د امریکا دوه خبریالان جیمس فولي او سټیو ستولاف هم شامل دي. دغو کوردی قواوو د اروپایي حکومتونو سره وعده کړې ده چې دغه د داعش په ډله کې خارجي ملیشیا به هر یو خپل خپل ملک ته وسپاري چې هلته محاکمه شي. فرانسه هم د اوس د ترکیې په شمال ختیځ کې 200 خاص عسکر لري او هم ورسره توپچی قطعات شته دي، لکن ځینې مستقل سیاسي څېړونکي په دې عقیده دي چې د داعش د کامیابۍ ادعا د وخت نه مخکې خبره ده، او د دې خبرداري ورکړې چې دغه افراطي ډله د دې قابلیت لري چې له سره ځان تنظیم کاندي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوي. په داسې حال کې چې د اوکراین جنجال 15 ژمی ته داخليږي، ملګری ملتونه وایي ملکیان د بشري حقوقو د سرغړونو او تیری قربانیان دي. حکومت او یاغیان دواړه چې روسیه یې ملاتړ کوي د دغو سرغړونو مرتکب شوي دي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ را لېږلی دی.
د یوکراین کورنۍ جنجال د 2014 کال د اپریل په میاشت کې پیل شو. دا ښکاری چې په ټپه ولاړ دی، لیکن په جنگ کې شامل خواوې د ملکیانو د بشري حقوقو نه سرغړونو ته همداسې دوام ورکوي. مقدمه جبهه چې 1500 کیلومتره اوږدوالی لري د یوکران قواوې او جدای غوښتونکي چې روسیې ملاتړ کوي یو بل جدا کوي سره. ملګری ملتونه د ژوند په حق باندې د تیری کولو، د ازادۍ نه بې برخه کېدلو، په زور لا درکه کېدلو، د شکنجه کولو، د ناوړه سلوک کولو، جنسي تاوتریخوالي او غیر قانوني یا بیل محاکمینه د توقیف کېدلو په سلګونو اسناد لري. په راپورټ کې راغلي دي د اقتصادي وضع د خرابېدو په علت د یوکرانیانو ستونزې دوام لري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر مرستیاله کیت ګلیمور انوای د نفوس زیاته برخه د ټولنیز اقتصادي خنډونو نه کړاو غالي چې دغه جنگ ان پیدا کړی دی.
Disproportionate restrictions on the freedom of movement along and across the contact line.
د درست مقدمه جبهه سره د تحرک په ازادۍ باندې بي تناسب او محدودیت لګول دوام لري چې د خلکو ټولنیز حق ګډوډ شوی دی، له تقاعد او نور اجتماعي خدماتونو نه بي برخه دي. دا د داسې خدماتونو لاسته راوړلو کې خندونه چوي چې د مثال په ډول په دې کې د سکول پاکي او به حفظ الصحه او روغتیاي خدماتونه شامل. د ملګرو ملتونو په راپورت کې په روسیې باندې سخت انتقاد شوی دی چې په کریمیا کې د یو اشغالګر قدرت په حیث د خپل بین المللي مسؤلیت نه په دوامداره توګه سرغړونه کوي. په دغه راپورت کې له بشري حقوقو نه د سرغړونو په لسګونو اسنادو ته اشاره شوې ده چې په دې کې د ناراضیانو خفه کول، د ویرې خپرول، د بیان د آزاد او د سوله ییزو ټولنو د جوړ اولنه انکار کول شامل دي. پر راپورت کې راغلي دي دغه اقدامات د کریمیا په تاتارو باندې په غیر متناسبه توګه تاثیر کړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په عراق کې د داعش د یو کال مات کلیزه په بغداد کې د کرسمس په اختر کې ولمنځل شو. په سوریه کې هم د داعش مات په پلازمینه دمشق کې ولمنځل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دغو سیمو عیسویان اوس هم د خپل ژوند او حقونو له امله ګیلې ګزارې لري. په دې اړه په مو کې رپورټ ده.
د بغداد د ښار چارواکو د عراق په تر ټولو ستر پارک د کریسمس ونه درولې ده. عراقیان د داعش د ماتولو کلیزه لمانځي. راشا التائی د بغداد اوسیدونکو د یکشنبه په ورځ د ازوره پارک وویل دغه ونه د مینی استازیتوب کوي.
له مسیحي ورونو سره زموږ د سولې اوالي او توافق څرګندونه کوي. موږ د مسلمان په حیث له هغوی سره خپل هماهنګي اعلانو.
د بغداد یو چارواکي د کریسمس د ونې په برخه کې وویل چې دا د عیسویانو دود دی او موږ په دې ملک کې تناول مانځو.
هاي شجره
د کریسمس دا ونه د الزورا په پارک کې درول شوې او شپږ متر لوړ ده. کله من یو چې 2019 کال به د سولې کال وي، په خاصه توګه چې داعش ډلې ماتې خوړلې ده.
رپورت وايي سویان د داعش ډلې لخوانه څو ځلې پنخه شوې دي. له همدې امله هغوی له هیواد نه د ښه او سوکاله ژوند په خاطر ووتل. لویس رافایل په بغداد کې د کاتولیکو سویانو د کلیسا یو مشر اسوسییټډ پریس ته وویل عیسویان نن سبا په عراق کې حاشیوي نقش لري.
افراطیت پای ته ونه رسیږي نو ډېرې ستونزې به دوام ولري او ښایي دغه ستونزې د افراطي ډلو لکه القاعده او داعش بیرته راتللو ته شرایط برابر کاندي.
په سوریه کې هم سږ کال په دمشق کې د شنبې په ورځ د کریسمس د لمانځلو لپاره رسمي گذشت جوړ شوی و. رسمي گذشت له باب تومنه شروع شو او د عباسین په چوک کې پای ته ورسېد.
حسینه ډیر مبسوطی
موږ سکل خوشاله یو. په خوا به ویریدل چې د هوان رزې به وشي، خو اوس د مارګ د چوک د ژوند په چوک بدل شوی دی.
شیت بعد 8
سنین زل اتو کلو نو روسه له کاناډا نه راغلم. موږ د رخصتې لپاره راغلو. دا چوک اوس خوشاله یو چوک دی، نه د مارګ چوک.
په عراق کې د عیسویانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو دا سویل کیږي چې 2000 تر رسیدي. په 2014 کال کې داعش په سوریه او عراق کې په درو کې یو برخه خاوره کنټرولوله. په دې کنټرول کې د دغو دواړو هیوادونو ستر خارونه هم شامل وو.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د ماجرو لپاره د بین المللي سازمان نوی اسناد خي چې په تیرو 15 کلونو کې شپږ سوه تن افریقایان په داسې حال کې مړه شوي دي چې د افریقا د لوی صحرا نه تیرېدل او اروپا ته روانو. لیکن دغه څېړنه څرګندوي چې دغه شمیر داسې دي لکه په سمندر کې چې د باران څاڅکي. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ رالیږلی دی.
آینه شاهدانو تایید کړی ده چې پر روان کال کې تقریبا 1400 تنه د افریقا د وچې مهاجر مړه شوي دي. مګر څېړونکو وایي دغه شمیر په افریقا کې د متحرکو خلکو د مړینې په شمیر کې یو واړه برخه ده. د مهاجرو لپاره بین المللي سازمان رپورټ ورکوي اکثره دغه ثبت شوي مړینه د افریقا د لوی صحرا په دشته، د نیجر په شمال کې، د لیبیا په جنوب کې او د سودان په شمال کې شوې ده. رپورت وای مهاجرو له دغو لارو نه کار اخیسته چې ځانونه لیبیا ته ورسوي چې د اروپا دروازه ده او د ښه ژوند پیدا کېدو په هیله وو. آی او ام نتاق جویل ملمن وای قاچاقبران د مهاجرو له دغو لارو نه کار اخلي چې د افریقایي مهاجر نه ګټه واخلي. دی وای په افریقا کې د مهاجرو د سب شوي مړینې د اصلي علتونو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې د ډېرو مخه نیول کېدای شوه. ملمن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
Starvation, dehydration, physical abuse, sickness and lack of access to medicines are causes of death frequently cited by the migrants who reported deaths on routes within Africa. Involvement with human smugglers and traffickers in human beings can put people in extremely risky situations in which they have little agency to protect themselves, let alone
Luga jalwahana jismi tere narughi aw daru darmalu ta na lasrasad mrini ilatunati de wai haga kasan che da ham safar mrini wini no der sakh pareshan kigi de wai dui د رواني فشار سره مخامخ کیږي، مګر د دوی سره د دغه ټکان په وخت کې چندان مرسته نه کیږي.
دران واوریدن کول لمړی نیم ساته خبری پختو سهارنی خبرونه په همدی زی پایته ورسیده په لاندو شیبو کې د دری خبرونه پیلې کې اوریدل مهیره وي تر بیا چې ساسه درانه خدمت ته حاضرېږم الله ماشي.